ایالات متحده با اتخاذ اقدامات بیشتر علیه گروه‌های نیابتی ایران در شرق میانه هشدار داده است. قماندان سابق قماندانی مرکزی ایالات متحده حمله مستقیم بر ایران را محتمل نمی‌داند، ولی می‌گوید واشنگتن گزینه‌های دیگر را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. و ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را که پس از جنگ سرد سابقه ندارد به هدف قدرت نمایی و هشدار به روسیه آغاز کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به منازعات نظامی در جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته خوش آمدید. به دنبال حملات هفته گذشته ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط با سپاه پاسداران در عراق و سوریه، ایالات متحده بر انجام اقدامات بیشتر در برابر تندروان تحت حمایت ایران هشدار داده است. ایالات متحده حملات هفته گذشته را در پاسخ به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن انجام داد. با گفته مقام‌های آمریکایی، در حمله بر نظامیان آمریکایی از یک طیاره بی پیلوت ساخت ایران کار گرفته شده بود. با وجود تاکید واشنگتن مبنی بر جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه، شورای امنیت ملی ایالات متحده هشدار داده است که اگر حملات بیشتر بالای نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه صورت بگیرد و یا کشتی‌های نظامی و تجارتی در بحیره سرخ آماج حمله قرار بگیرد، جهان شاهد پاسخ‌های بیشتر از سوی ایالات متحده خواهد بود.
جک سولیوان مشاور امنیتی ملی امریکا در مصاحبهش با شبکه ABC هشدار داد بانک ایالات متحده روز شنبه 36 هدف حوثی ها را در یمن در تازه ترین موج حملات خود هدف قرار داده است، اما نمیتوان احتمال حملات بیشتر حوثی ها و ملیشه های تحت حمایت ایران در شرق میانه را رد کرد.
هدف مرکزی ما از بین بردن ظرفیت های ملیشه های تحت حمایت ایران در عراق و سوریه است که بر قوای ما حملات انجام میدن و نیز حوثی هاست که با تهدیدات خود علیه تردد کشتی ها در بحیره سرخ ادامه میدهند. ما معتقد هستیم که حملات ما تأثیر خوب برای کاهش توانایی های شبه نظامیان و حوثی ها داشته است. اگر نیاز باشد ما به اقدامات خود ادامه میدهیم.
این در حال است که حوثی ها برای ادامه عملیات نظامی تعهد کردند. آنان میگویند که این حملات را در پاسخ جنگ جاری بین اسرائیل و حماس در غزه انجام میدهند. بر اساس معلومات وزارت صحت مربوط حماس در غزه، بیشتر از 27,000 فلسطینی در این جنگ کشته شدند. وزیر خارجه اداره حوثی ها در یمن هشدار داد که یمنی ها به دفاع از مردم غزه خواهند شتافت.
ما شاهد تهاجم، محاصره و کشتار جمعی مردم، محدود ساختن دسترسی به ادویه برای برادران ما در غزه هستیم. اتباعی یمن و اقوام کشور با اسلحه برای مبارزه در برابر این تهاجم آمادگی میگیرند و آنچه در توان دارند انجام میدهند.
عملیات نظامی اسرائیل در پاسخ به حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد که در آن 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت که از جمله 24 کندک حماس 17 کندک آن از بین برده شده است.
اکثر کندک ها در جنوب باریکه غزه در رفح جابجا شدند و ما با آنان رسیدگی خواهیم کرد.
سفر تازه وزیر خارجه ایالات متحده نشان دهنده آن است که ایالات متحده برای راه حل دیپلماتیک تلاش ها را بیشتر ساخته است. کار روی یک پیشنهاد چند مرحله ای برای وقفه های دوامدار در جنگ برای رهایی گروگان ها و تبادله زندانیان فلسطینی در قید اسرائیل در جریان است. جک سولیوان مشاور امنیت ملی به شبکه ABC در این مورد چنین توضیح داد. The president has put his
shoulder to the wheel on this. رئیس جمهور با رهبران کشورهای قطر و مصر، دو کشوری که برای برقراری این معامله تلاش میکنند، صحبت کردند. ما تماس هر روزه با همتایان اسرائیلی خود داریم. حماس باید ترتیبات رهایی گروگان‌ها را بپذیرد.
جک سلووان یادآوری نمود که معامله آنی نیست و هنوز زمان آن مشخص نشده است. سلووان این گفته ها را پس از آن که سازمان ملل متحد هشدار داد که شهر مرزی رفح برای بیجا شدگان فلسطینی در حال تبدیل شدن به یک نقطه فشار و مایوسی است بیان داشت. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
جنرال جوزف ووتل، قماندان سابق قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، می گوید امیدوار است تا حملات اخیر ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط با سپاه پاسداران در عراق و سوریه این پیام را به ایران رسانده باشد که در صورت ضرر رساندن به منافع ایالات متحده پاسخگو قرار خواهد گرفت. جنرال ووتل در صحبت با من گفته است به نظر نمی رسد که ایالات متحده بر ایران حمله کند، ولی به گفته او واشنگتن گزینه های دیگر را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. جنرال جوزف ووتل، ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. میخوایم در ابتدا از شما ایرا بپرسم که شما حملات تلافی جویانه ایالات متحده را که جمعه شب در عراق و سوریه انجام داد چگونه ارزیابی میکنین؟
ممنون، خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. فکر میکنم حملات را که ما در غرب عراق و شرق سوریه شاهد بودیم پاسخ مناسب به حمله ای بود که یک شنبه گذشته علیه نظامیان امریکایی ما در اردن صورت گرفت. حملات ما که به 85 هدف مختلف راندازی شد و گروه های جنگجو، عوامل نیروی قدس ایران، تسهیل کنندگان و به او کسای متمرکز بود که این گروه ها را حمایت میکردند و کسانی که مستقیما مسئول راه اندازی حمله به نظامیان امریکایی در اردن بودند. به نظر می رسد که پاسخ ما یک سلسله از حملات موفق بود. فکر می کنم رقمی که رئیس جمهور ما گفت این حملات اولین پاسخ از سلسله پاسخ ها در برابر حمله هفته گذشته علیه سربازان ما بود. انتظار ما ایست که ما شاهد حملات بیشتر خواهد بودیم.
آیا فکر می کنین که ایران نیز در فهرست اهداف احتمالی ایالات متحده قرار داشته باشد؟
خب یقیناً که ایران تحت نظر ایالات متحده قرار داره، ولی فکر نمی کنم به این معنا باشه که ما و ایران هم نمی کنیم. مسئولان حکومت گفتن که چنین کار را انجام نمی دهیم، ولی ایران منافع در بیرون از کشور داره که می تانه متاثر ساخته شود. طوری که شما و شنوندگان ما خوب خبر دارن، ایران یک شبکه قابل ملاحظه نیروهای نیابتی خود در لبنان، عراق، سوریه، یمن و در برخی از بخشای دیگر منطقه ایجاد کرده. مدیریت این شبکه مستلزم عوامل ایرانی، رهبران ایرانی و تسهیل کنندگان ایرانی است. بنابراین ایران نقاط آسیب پذیر زیاده در منطقه دارد. بعضی از کشتی‌هایشان هم در منطقه وجود دارد. نقاط آسیب پذیر دیگه هم وجود دارد. بنابراین واکنش‌های ما تنها به گزینه‌های نظامی محدود نیست. ما می‌توانیم از گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کنیم. ما به خاطر وادار کردن ایران تا رفتار خود تغییر بده میتونیم از قابلیت های سایبری خود کار بگیریم.
ایران حملات ایالات متحده را محکوم کرده و با در نظر داشت ای که منافع ایران در این حملات هدف قرار گرفته، فکر میکنین که ایران انتقام گیری کنه؟
یگانه چیزی که میتونم با استناد او صحبت کنم ایست که ما در گذشته دیدیم که ایران پاسخ داده. در پی برخی از حملات ما در گذشته ما شاهد حملات دوامدار در عراق و سوریه بودیم. در نتیجه تلاش ما به خاطر مانع شدن حملات حوثی‌ها و مسیر تردد کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ، ما شاهد افزایش فعالیت‌ها در این بحیره بودیم. تاریخ نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به طور عموم به چنین چیزها واکنش نشان می‌دهند، ولی دامنه و مقیاس حملات جمعه شب ما متفاوت از هر اقدام دیگه بود که ما در گذشته انجام دادیم. امیدوار هستم این حملات پیام واضح تری را به ایران برسانه که ما اونا را پاسخگو قرار میدیم. این حملات ممکن تمایل اونا را برای پاسخ دادن کاهش بده.
رئیس جمهور بایدن گفته است که پاسخ واشنگتن آغاز شده و ای که این پاسخ ادامه خواهد داشت. آیا فکر میکنین که دامنه جنگ در غزه به سراسر شرق میانه گسترش پیدا خواهد کرد؟
خب جنگ در غزه باعث ایجاد اقدامات در برخی از ساعات دیگه شده. فکر میکنم هیچ شک وجود نداره که فعالیت حوثی‌ها در بحیره سرخ مستقیما با غزه رابطه داره. هیچ شک وجود نداره که افزایش حملات علیه نظامیان امریکایی در عراق و سوریه نتیجه جنگ غزه است. هیچ شک وجود نداره که اقدامات دوامدار حزب الله لبنان در شمال اسرائیل مستقیما با جنگ در غزه ربط داره. ولی فکر نمی کنم که خود درگیری اصلی در غزه در حال گسترش باشه. اما این درگیری و دیگر بخشای تحت کنترل ایران ای اجازه را داده تا حملات و اقدامات را انجام بدن که میتونه این درگیری را گسترش بده. ای به سود هیچ کس نیست. ای به سود ایالات متحده هم نیست. و از آغاز رهبری ما به اهمیت اجازه ندادن و گسترش جنگ تاکید داشته. ولی دیدیم که ایران و نیابتی های او از این وضعیت استفاده میکنن. بله، ما باید به چنین چیزها پاسخ بدیم. ما نمیتونیم تا یک حمله را که هفته گذشته شاهد بودیم متقبل شویم و به او پاسخ قوی ندیم.
د غزه د روغتیایی چارواکو په وینا د روان جګړې له امله د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 28,000 کسانو ته رسیږي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په غزه کې د لوږې او ناروغیو د ډېرېدو خبرداری ورکړی.
ملګری ملتونه وایي چې په غزه کې بشری وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د خوراکي توکو کمبود او ناروغیو د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
خلک نه یوازې دا چې په بمونو او کارتوسو مري، بلکې د خوړو او پاک اوبو د نشتوالي، د برېښنا او درملو پرته روغتونونو او د جګړې څخه د تېښتې په موخه د ځمکې پر مخ کوچنیو سیمو ته د تګ له امله هم مري.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د غزه 2.3 میلیونه وګړي د قحطۍ په څنډه ولاړ دي او شاوخوا 380 زره د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. فلسطینی چارواکي د خوراکي توکو د کمښت سربیره خبرداری ورکوي چې د غزه په جنوبي سیمو کې د ملګرو ملتونو پناه ځایونو او ښوونځیو ته شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیان ورغلي چې د ګڼګونی او د مناسب روغتیايي اسانتیاو نشتون له کبله دا غلطه ناروغي په خپرېدو ده.
د ښار په دې ګڼګونو کې د ځینو ناروغیو خپرېدل پیل شوي. د لویانو په ګډون په کوچنیانو کې د معدې ناروغي، د تنفسي سیستم ناروغي، د پوستکي ناروغي او داسې نورې ناروغۍ شامل دي.
خود سی او جی ای ټی په نامه د اسرایلو پاوزی ټولګی چې د فلسطین په ملکی برخو کې کار کوي وایي چې اسرائیل هر هغه څه کوي چې کولای شي ترڅو غزې ته د بشري مرستو لوی کچې ته اجازه ورکړي، لکه د امنیتي پلټنو لپاره دوه میلارې پرانستل.
موږ پوهیږو چې په غزه کې بشري وضعیت تر هغه څه ښه دی چې حماس ادعا کوي. زه غواړم دا هم ووایم چې په غزه کې دننه د بشر دوستانه ټولنو پر وړاندې ځینې ستونزې شته.
په همدې حال کې د اسرایلي یرغمل شویو کورنۍ د متحده ایالاتو په واشنگتن ایالت کې سره راغونډې شوي ترڅو د خپلو عزیزانو په اړه چې لا هم د حماس سره دی خپل غږ پورته کړي.
خلک نور د یرغمل شویو په اړه کافي خبرې نه کوي، ځینو حتی هیر کړي دي. زه وایم چې دا د درې نیمې میاشتې تیر شوې، د ځینو لپاره دا اوس یو زوړ خبر دی، خو موږ یې هر ورځ هر ثانیه احساسوو.
په داسې حال کې چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده، مخ په زیاتیدونکو بشری ناورین د اوربند لپاره نړیوال غوښتنې پیوړی کړي دي. احسان لاریوبزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
کمبود مواد غذایی یکی از مشکلات بزرگ است که بیجا شدگان داخلی در غزه با آن روبرو اند. نهاد خیریه عطایا که با کمک اعانه خارجی فعالیت میکند میگوید روزانه هزاران قرص نان را تهیه میکند، ولی با گفته این نهاد با وجود آن هم قادر به تکافوی نیازمندی این بیجا شدگان نمی باشد.
در حالی که خانواده ها و باشندگان بوریکه غزه با ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس برای یافتن مواد غذایی و مواد ضروری کوشش میکنند، رضاکاران مصروف فراهم آوردن نان خشک به آنها هستند. بنیاد خیریه عطایا هزاران قرص نان را در شهر رفحه میپزد و تیم های این بنیاد آن را بسته‌بندی کرده و به مردم در کمپ های بجا شدگان توزیع میکند.
این پروژه توسط بنیاد سنبوله که یک بنیاد بین المللی است و تعداد زیادی از اعانه دهندگان سخاوتمند از کشورهای مختلف به شمول ترکیه، امارات متحده عرب، فرانسه و دیگر کشورهاست به آن کمک میکنند. برادران و خواهران مسلمان ما برای تقویت مقاومت خانواده های بیجا شده در باریکه غزه تحت این شرایط بد حمایت فراهم میکنند.
از زمان آغاز تهاجم اسرائیل بر غزه که متعاقب حمله حماس در ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل آغاز شد، حداقل 80% نفوس 2.3 میلیون باشنده باریکه غزه از مناطق خود بیجا شدند.
این نانها برای یک ساعت هم دوام نمی آورد. شما کودکان و زنان و مردان را می بینید. برای یک کودک نان خوردن مهمترین چیز است. آنها می خواهند 2 یا 3 و 4 بار روز نان بخورند چون بازی می کنند.
مقامات سازمان ملل متحد می گویند که محاصره اسرائیل باعث شده است که امداد اندک به باریکه غزه برسد و این باعث افزایش گرسنگی و شیوع امراض شده است. ایسوفیان می گوید که هدف پروژه آنان فراهم آوردن نان خشک به بجا شدگان این جنگ است. در این نانوایی در رفحه هر روز حدود 22 هزار قرص نان تهیه می شود.
این نانوایی 22 هزار قرص نان را در روز تهیه می کند. ما اکنون در پروسه ایجاد نانوایی دوم هستیم تا تولیدات را دوباره برسازیم و به نفوس بزرگتری از بیجا شدگان در باریکه غزه خدمات را فراهم کنیم.
بیجا شدگان فلسطینی می گویند که یافتن غذا در این شهر دشوار است.
وضعیت دشوار است. شدیداً دشوار، قحطی است و کودکان ما گرسنه و بی خانه هستند. این خیمه برای ما چه کرده می تواند؟ این برای همه ما کافی نیست.
مقامات صحی اداره حماس در غزه می گویند که از آغاز حملات اسرائیل بر این باریکه حدود 25 هزار فلسطینی که اکثر آنها زنان و کودکان بودند کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که اسرائیل باید تا زمان کسب پیروزی کامل و زمان که حماس دیگر تهدید تلقی نشود به جنگ ادامه بدهد. ولی روی این که چگونه به این هدف نائل خواهد آمد وضاحت بیشتر نداد. خدیجه همال خوزید، صدای امریکا، واشنگتن.
د نړۍ هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي د جګړو د ګټلو په فکر کې دي، خو د جګړو له امله چاپیریال ته پیښ خطر ته متوجه نه دي. د څیړونکو په وینا په اوکراین، غزه او نورو برخو کې روانو جګړو په چاپیریال هم ډېرې منفي اغیزې کړي دي او دوی هڅه کوي چې د دې زیان په اړه معلومات راغونډ کړي.
غزه کې د جګړې له کبله د سباند یو سلو اویاز ورو ودانیو زیان منندل یوازې یو بشري ناوري نه دی، بلکې په دې سره چاپیریال ته هم ستر زیان رسیدلی دی.
دا څه اټکل کېدای شي چې په دې نړیدلو ودانیو کې د کیمیاوي موادو ذخیره اوسي، یا د تیلو ټانکونه وي او یا هم نور مضر مواد. د دې سیمې د اوبو زیرمې په خوانه هم زیانمنې وي او جګړې ورته نور هم ضرر رسولی دی.
ساینس پوهان هڅه کوي چې د اوکراین او منځنی ختیځ جګړونه چاپیریال ته رسیدلی توان په اړه هم څېړنې وکړي. دوی ځنګلونو ته د لګېدلو اورونو او وسلونه پیدا شوې ککړتیا د زیان په اړه پلټنې کوي چې انسانانو او حیواناتو ته د پام وړ ګواښ پېښ کړي.
هر شی چې چاودېدونکی دی، کله چې چاودنه کوي کولی شي نوې اور لګېدنه رامنځته کړي، بې له شکه چې نور کیمیاوي مواد زیاتوي.
بلخوا په اروپا او امریکا کې څېړونکي په دې څېړنې کې ویشي زهرجنو ګازونو تولید چاپیریال ته څومره زیان رسولی دی.
د زهرجنو ګازو د خپرېدو کچه مستقیما نشي معلومولی. تاسو د تیلو له اندازې چې څومره کارول شوی او یا د اور له کچې معلوموي. بناءً موږ مختلف منابع لرو.
څېړونکي په دې ډېر زنګار کوي چې باید په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون خلاف یوه شریکه مبارزه وشي.
که موږ له تیرو څو کلونو څخه څه نه زده کړي، د سیلابونو څخه نیولې بیا تر سختې ګرمې هوا او کرنیزو ځمکو ته د زیانونو له رسېدو څخه، تاسو پوهیږئ چې دا ستاسو د دروازې مخې ته دي.
د امریکا پاوز چې په اوکراین او غزه کې د جګړو ملاتړ کوي وایي چې دوی د جګړو نه چاپیریال ته رسیدلی زیان ته هم متوجي دي.
When it comes to climate change
and the اقلیم د بدلون او د غیزو موضوع وي نو دا وزارت په ډیر روخانه ډول دا موضوع په خپل ملي دفاعي ستراتیژي کې هم شامل کړي او موږ د امریکا د پاوس په توګه غواړو چې دا تشویق شي چې د امریکا پاوس د اقلیم د بدلون لامل رامنځته کیدونکو رنګونو مخنیوي ته چمتو وي.
څیړونکي وایي چې چاپیریال او اقلیم د بدلون سره ټولو مسلو او بدلونونو ته باید جدي پاملرنه وشي او د جګړو په سیمه کې د بشري ناورین په توګه باید ورته وګوري چې راتلونکي لپاره یو مثال شي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را که پس از جنگ سرد سابقه ندارد به هدف قدرت نمایی و هشدار به روسیه ماه گذشته راه اندازی کرد. قرار است حدود 90 هزار پرسنل نظامی از کشورهای عضو ناتو در این تمرینات نظامی موسوم به مدافعان ثابت قدم 2024 شرکت کنند.
نزدیک به 2 سال پس از حمله روسیه بر اوکراین، درگیری ها حالا به جنگ فرسایش مبدل شده و ناتو هم تهدید سوی مسکو را احساس می کند. متحدین ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را هفته گذشته تحت نام دفاع ثابت قدم 24 را اندازی کردند. در ماه‌های آینده حدود 90 هزار نظامی ناتو در طیف وسیع از تمرینات در سراسر اروپا شرکت خواهند کرد، مانند تمریناتی که در سال 2023 در رومانی انجام یافت. در آن تمرینات نظامی 50 کشتی نیروی بحری، 80 جت جنگی و بیش از 1000 وسایل نقلیه جنگی شامل بود.
ما همه این اقدامات را به خاطر انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل شود که ما آمادگی تدارک و نیرو را برای برطرف کردن هر گونه محاسبه غلط یا سوء تفاهم از جانب مسکو در خصوص آمادگی ما برای دفاع از هر اینچ خاک کشورهای عضو ناتو دارا می باشیم.
چالش لوجستیکی انتقال سربازان و تجهیزات بخش مهم حیاتی این تمرینات نظامی می باشد.
خب آنها چگونه آنجا می رسند و چطور بگونه فوری می توانند آنجا بروند؟ زیرا جنگ در اوکراین نشان داده است که کند بودن بیش از حد به این معنی است که بخش از خاک شما می تواند اشغال شود و باید آن خاک دوباره تسخیر شود.
سویدن، کشوری که قرار است در ماه آینده به این پیمان بپیوندد، همچنان در این تمرینات اشتراک می کند. این بزرگترین تمرین ناتو از سالهای 1980 به این سو می باشد، اما در حالی که این پیمان می خواهد بیشتر با انجام همچو تمرینات خود را آماده سازد، اوکراین متحد ناتو با کاهش مهمات روبرو است، زیرا بسه های کمک نظامی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات سیاسی همچنان مسدود باقی مانده است.
روایت از جانب اوکراین این است که اوکراین از ناتو دفاع می کند و اگر کسی از این منطق پیروی می کند که اوکراین اردوی روسیه را کاهش می دهد، اردوی روسیه را تضعیف کرده و تهدید نظامی را که روسیه برای اتحاد ناتو به وجود می آورد کاهش داده است، یک روایت معتبر است. بنابراین از دیدگاه اوکراین تماشای این تمرینات نظامی باید فقط یک لحظه مجزا باشد.
ناتو در این هفته قرارداد را برای خرید 220 هزار گلوله مهمات توپخانه امضا کرد تا ذخایر مهمات اعضای این پیمان را که به خاطر کمک به اوکراین خالی شده دوباره پر کند. اما رسیدن این مهمات 2 تا 3 سال طول خواهد کشید. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی که کانګرس نوی مرستې تصویب نکړي، د روسیې پر وړاندې د اوکراین دفاعي جګړه به له خطر سره مخامخ وي. د مالی تمویل لپاره دا پیسې په داسې وخت کې غوښتل شوي دي چې اروپایي ټولنه وایي د اروپا امنیت هم له خطر سره مخامخ دی.
په داسې وخت کې چې روسیې په اوکراین کې د استوګنې پر ځایونو بریدون ته دوام ورکړی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جدي خبرداری ورکړی چې کانګرس باید د بودجې هغه طرحه تصویب کړي چې د اوکراین لپاره پکې مهمې پوځي مرستې شاملې دي.
دا ډېره مهمه ده چې کانګرس اضافي بودجه چې ولسمشر هم مخکې وخت و تصویب کړي. لدی پرته هر هغه څه چې اوکرانیانو تر لاسه کړي او مونږ ورسره مرسته کړي چې تر لاسه کړي له خطر سره به مخ شي.
یو شنن کې امریکا غوښتل چې مخکنه ولسمشر او د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو مخکښ نوماند ډونالد ترامپ د اساسو په جرګه کې پر جمهور غوښتونکو اساسو باندې اغیز لري چې بودجه د امریکا جنوبي پوله کې د کټوالو او امنیت په برخه کې د اندېښنو لکبل زنده ولیدا.
Former President Trump. داسې ښکاري چې پخوانی ولسمشر ترامپ د جمهوریت غوښتونکو له خوا د نوماندیدو په لور روان دی. د اوکراین په اړه د هغه څرګندونو وزن موندلی دی. د اوکراین د کړکیچ په اړه د هغه څرګندونې مخ پر وړاندې تګ نه دی، خو په ځینو برخو کې د بایدن ادارې ته خنډونه رامنځته کوي.
د شنبې په ورځ په نوادا کې ترامپ د کانګرس له خوا د بودیجې له تصویب سره مخالفت وښود.
د بایدن په اصطلاح امنیتي هوکړه اغیزناک نه وه. د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخنیوي لپاره ګټوره نه وه. دا طرح پر امریکا د یرغل د دوام، اوکراین او نورو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو د لیږلو لپاره وه.
د یو جمهور غوښتونکو استازي په ګډون د کانګرس یو شمېر غړي د جنوري په 13 نیټه د اوکراین د ملاتړ په موخه راټول شوي وو.
اساسي خبره دا ده چې دا باید د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو موضوع نشي. دا باید د ښي او کیڼ اړخي افراطي مسأله نشي. دا هغه موضوع ده چې ټول امریکایان باید ورسره موافق وسی.
دل نور استازي وای هم د اوس امریکا پوځي مرسته اړتیا ده.
اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې زموږ ملت او دا کانګرس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې چې ازادۍ ته پرمختګ ورکول او په ټوله نړۍ کې لا ازادۍ څخه ملاتړ دی، فلجمنې بیا تازه کړی.
په اروپا کې د نورو مشرانو په ګډون د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خبردار ورکړی چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې بری په څه معنا دی.
پلند او اوږد مهال کې د روسیې د بری بیا زموږ لپاره ډیره لوړه ده. معقول جواب دا دی چې ځان په داسې وضعیت کې واقع کړو چې سکال او راتلونکي کلونو کې د اوکراین ملاتړ وکړو، هر څه چې وي او هر څومره لګښت چې ولري.
یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې لدی چې د اوکراین په اړه خپل تګلاره بدل کړي، د متحده ایالاتو د ولسمشر ټاکنو پایلو ته پته مده او هیله لري چې د ترامپ په مشرۍ متحده ایالات به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مرتبط با افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
د ملک د فرصتونو هیواد هم ویل کیږي. خو ارسم د سړي رسونه نه دی غا دي زینو خبره دی هم خلک خبره ده ډالر په ونه کې زوړ نه دي چې ولر سړي وای خو ژوند پیل کنه خپل سنځي لري زه وړم پوسم چې یو ماجر چې نوې راځي څنګه ژوند پیل کوي کوم سن سره مخکې
اسې دغه محترم د مهاجرت یا د راتګ مسله کې دوه خلونه باندې وښو. یو هغه مهاجرین دي چې د قانوني لارې راځي
کله کڼول سه د شمن تیار کړی دي
په مجموع کې چې بووی دي پکتیا او خوست او پکتیکا په دې سیمو کې معمول خور دي چې موږ په خوست کې ورته دي مې یوري وایو
که
د نورو ولایتونو په د خلکو په منځ کې په ډنډکی مشهور دي.
bale درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله. زه د اوس د کیم تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورم. دا نه په یوه موضوع غږیږم چې کیدای شي ډیرو ته پزړه پوري وي. هغه داسې امریکا کې یو نوی مهاجر څنګه خپل ژوند پیل کوي او له کوم سونو سره مخامخ کیږي. همدارنګ څنګه خپل هویت او فرهنګ پالي او له خپل هیواد سره څنګه اړیکې ساتي. نن لیو افغان سره په دې موضوع یو وطني بندر لرم. دا د خپل میلم کړه را ورسیدم راځي چې اوس کوټه ورسو. درنو لیدونکو نن د داسې افغان میلم يم چې د خپل امریکا ته د یو مهاجر په توګه راغلی دی. خو اوس له نویو راغلو مهاجرینو سره کار کوي او په خاصه توګه په او لومړنۍ میاشتو کې چې مهاجرین له څنګه سره مخامخ وي امرا ستارتي لري دی ور سره مرسته کوي او دغه مؤسسه چې دی ور سره کار کوي. ا دې چې مالې پټمې چې دروازه خلاصه شي. بله
السلام علیکم سیدی کی صاحب.
السلام علیکم
سیدی کی صاحب. محترم ډیر بخیر علی صاحب. ډیر بخیر علی
صاحب. خیر
تی سلام انشاء الله
جوړی استه
بخیر علی
خیر استه
زحمتونه وبخه په تکلیف
شه. سلامات سه مننه کور دی ودان. نو علی دغه سره مواده کړی و چې زبنند سیاو افغان کرزم چې هغه د مهاجرینو پاړه او د مهاجرینو د لمړنۍ ورځو د ژوند پاړه به ماته معلومات راکړي. څکه وچیته کینو
ازو ان شاء الله الله دی وکینو میمن حنا کی وکینو راځه ان شاء الله تاسو دې ژوند دی وای ډېر بخیر راغلی.
سلام سړي
څه محترم
خیر شه
خدای مو خوشاله را او بیا هم مننه چې د یو لوی خدمت ته مملات اړلې ده.
علیکم اکرم سره څکه اوربار کوي تاسو
د محل خو صدیقي سه محترم د مهاجرینو د مشتیدنه د کډوالو د مشتکولو د یو ایجنسی سره کار کوم. چوم دا هدف هم د هغه کډوالو سره مرسته او کومک ته کوم چې نوې امریکا ته راځي.
bale
او د هغه سره مختلفو بخشونو کې مرسته او کومک ته تاسو دوی د امریکا د موهیت سره
مهرباني وکړئ
او په امریکا کې د ژوند سره عادت پیدا کی او زمنا ناغه خندونه چې د دوی د وظیف مقابل کې موجود دي د دوی د کارمندنې په مقابل کې موجود دي هغه خندونه ورسره موږ کومک کوو ورسره
ډیراله
ترڅو دوی د یو آرام ژوند چختران شي ټولنی سره بلد شي او بل اخر د یو کار چختن شي او د کار په اساس سره د خپلې فاميلي لپاره او کورنۍ لپاره ونه پکا پیدا کړي.
مهرباني
صدیق سه محترم تاسو ته او تاسو دلاري د دې برنامه ټولو لیدونکو ته سلامونه او خیر اغلاست وایو.
وعليكم السلام
او ډېر بخیر راغلی. نو هغه یو هغه دی وای چې اوس مو دومره نشته چې موږ تاسو ملمستیا وکړو، او دا خو یو دستور دی چې شاهان زی ملنګانو ته
ډېر بخښنه کوي. لکه د پیل پر خبرنه هغه کسه د ملنګی راسي من ټول ملنګانو
تاسو ژوند دی ډېر پر خبره.
ماشاءالله اول خو دغه د مخدد افغانستان د بیرق نه خوان دی په سینا ګورم، بیا د دومره لوی بیرق دی په میمان خانه کې ګورم.
تر ونه صدیقی صاحب تمن مونږ تاسو دی وطن لري، خو دی وطن سره یو امیکا د مینې او د وینې رابطه لرو. هغه رابطه د زنده زختونو په پللو سره او په ساتلو سره باید سړی ژوندی وسکتي. زما د بیرغ لګول دلته یو هدف هم دا دی چې زه خپل ماشومانو ته دا وښیم چې موږ تاسو کلی وطن راغلی یو، یو ارزښت لرو، او دا ارزښت زموږ یو ملي بیرغ هم دی. وخت نه وخت چې ملمنه مرضی دلته ملګری هم راځي، او نو دا د بیرغ په لیدو سره بیرته یو څه لحظې لپاره د بیرغ یوسي وطن ته، نو هغه وطن سره د مینې او د هغه وینې او د عاطفې اړیکه هغه همداسې جری پاتې کیږي، ستل کیږي. نو له همدې امله بس نور مو وس نشته همدغه شیان ساتو.
لکه نو څه وخت راغلی امریکې ته؟
صدیقي صاحب محترم 2014 د دسمبر په اخرو کې امریکې ته راغلم چې وو کال مې پوره کیږي، او پوره شول وو کال دسمبر کې، وو کال پوره شول جنوري، نو وو کال یو میاشت کیږي چې په امریکا کې د کډواله او د مهاجرت شپې ورځ سبا کو.
په افغانستان کې په کوم کار بوخت وي؟
اصلي کیسه محترم، په افغانستان کې خو د کار تجارت بيخي بلابل ارسي بلابل لګرونه وو. په هغه وختونو کې چې اکاډمیک علمي کچا په افغانستان کې ډیره کمزوري وو، نو په خپل سیمه کې مې د خون کې لیدن دی فایل وکړ. ام خون کې اوسیدم ترغه چې د الله سوسلوره ته کال کې پانتون ته ولاړلم. د تدریسي چارو ترڅنګ مې خپل پانتونم فایل کړ، او تر کلونو کلونو پورې د خون کې په صفات لږه ورسې چې پانتون مې خلاص کړلو. لنې کمره چې د پانتون له فراغت مو په قدر کې وو، بیا نو په ما پانتون کې د خوښ د شخصیت په پانتون کې د استاد په صفات باندې وظیفه پاتې.
حتما دوستان وایي چې ورور اول پښتنه وکړي کوم ځای په افغانستان کې چې دا پته ولګي. لمرني ځکه چې تکړه چې تم ژوند کړی یا د افغانستان کوم ځای استه.
مننه صدیقي محترم، ولکه تاسو چې ویل په مجموع کې خو افغانان یو، ټول افغانستان یو. خدا دا په ولایتونو کې اوسېدل یا په ولایتونو کې مشکېدل دا واځي تعارف مسله ده چې یو بل سره خو پیژنو. نو زه د خوست ولایت يم، د خوست د لکنو د بدی خیلو په کلی کې پیدا شوم. ابتدایي زده کړې مې مهاجرت په کلونو کې کړې وې تر نهم ټولګي پورې، له هغه وروسته بیا تر دولسم پورې زده کړې مې د خوست د الفتح لیسه او غرغخ لیسه.
مهاجرت په پاکستان کې کړې؟
مهاجرت په پاکستان کې کړې. هغه وخت چې افغانستان کې په اصطلاح روسان وو، متاسفانه موږ تاسو باندې تل دغه مهاجرتونه ځینې وخت جواري شي، دغه مهاجرتونه شل تللی و. نظم شوم هم په هغه وخت کې راته یاد دي چې زه یې په کله چې سرحد نه خواته اړولم، زه ماشوم هم بخي حتی په سروي باندې چې کډولي کېدل په هغه کې زه اچولې وم. مور مې راته کیسې کوي چې په هغه وختونو کې موږ پاکستان ته ولاړو، تر لسم ټولګي پورې مې زده کړې عمل ته وکړې.
ولې امریکې ته راغلې؟
لکه تاسو مخته ویل صدیقي صاحب، د مهاجرتونه مختلف انواع لري. ځینې مهاجرتونه د مجبوریت په اساس وي، ځینې مهاجرتونه اقتصادي وي، او ځینې مهاجرتونه سیاسي وي. سیږي کله چې په وطن کې د وطن سره وته بنا غمینه او عربیته نه کته کیږي، علاقه مې دا نه درلوده چې زه له هیواده بیرون شم. خو کله چې ما دی هیواد چون زدي حقوق او سیاسي علوم یو استاد و، کله چې ما دی آزاد وطن لیدل، نو راتلونکي دی وطن ته خوشبينه نه و. په همدې اساس ما په ډیرو دولتي موقفونو کې هم کار نه دی کړی، کپاتې شو یم په علمي اکاډمیکو ځایونو کې پاتې شو یم. یو د دلایلو د جملې همدا و چې تر ډیره حد پورې خوشبينه نه وم د وطن سیاسي ثبات ته، د وطن اقتصادي ثبات ته. همدا یو دلیل و چې زه راشم دلته. دا غي ترڅنګ د خپل اولادونو په مقابل کې هم سړی یو ډول د مسؤلیت احساس کوي. په موږ باندې خو به تیر شي، خو سبا دغه نړۍ ته د اولادونو راوړل یوازې مسؤلیت هم دانه ده، د دوی سامل روزنه، د دوی پلنه، دوی ته اکاډمیک او علمي چاپیریال زمينه برابرول دا هم یو پلانرنی مسؤلیت دی. نو همدا لاملونه ټول سره یو ځای شول چې بالاخره متاسفانه وایم چې وطن خوشی کو او دلته راشو او الله تعالی دی وکي چې بیرته مونږ په وطن کې سیاسي ثبات ولرو، اقتصادي ثبات ولرو. لکه مخته مم چې ویل ویم تکرار وایم، د وطن سره رابطه دی، ویني رابطه ده، او دا رابطه په هیڅ صورت سره کته کیږي نه. ان شاء الله بیا وځو.
هم دې پاره ز ډیر باس لرم نن درنو لیدونکو، لکه څنګه چې خبرونه په سر کې یاد کړه چې یو مهاجر څنګه د خپل کلتور او فرهنګ ساتي او څنګه بیرته خپل هیواد سره اړیکه ساتي، دا ډیره مهمه مسله ده. نو خاص هم دل لپاره لکنو صاحب قرار راغلم. نو ماشاءالله افغانان ډیر دي، هر یو سره چې یو غږ هم دغه مینه محبت ست هم دغه سی او اړیکه ست، خو یو ځای نه باید پیل کو. زبا راسم دي ته لکنو صاحب سي د ملک کې فرصتونه هم ست، د ملک ته د فرصتونو هیواد هم ویل کیږي، خو ارسم د سړي راسونه نه دی هغه دي زینو خبره دی هم خلک خبره ده ډالر په ونه کې زوړن نه دي چې ګولار شي تیر وای خو ځوان پیل کو کنه خو په سنځي لري زه وړم پوسم چې یو ماجر څنګه وای راځي څنګه ځوان پیل کوي کوم سنځ سره مخ کیږي.
اسې دغه محترم د مهاجرات یا د راتګ مسله ک دوړ خرو باندې وښو، یو هغه مهاجرین دي چې قانوني لارې راځي. نو کوم ماجرین چې د قانوني لار راځي نسبتا هغه ماجرین ته چې غیر قانوني لار راځي تبندغې ستونزې کم دي. هغه کسان چې انګلیسي ژبه زده وي دغه لپاره یو څه مسله دومره ستونزمن نه وي، خو هغه کسان چې هغه سره فامیل ورسره وي، مثلا لومړنۍ بریر یا خاند چې د ژوند په مقابل کې موجود دی، د کار په مقابل کې موجود دی، هغه د انګلیسي ژبه په اصطلاح نزدا کړه، د یو یو مسله. دویم مسله دا ده چې کلچر کنفلیکټ دا دی په کلتوري یا دی فرهنګي ټکرونه دي. موږ متفاوت دی، یو داسې کلچر دی چې هوا د رزو چې کلتوري ارزښتونه متفاوت دي نسبتا امریکا کې. امریکا داسې هوا د چې دلته لکه ملټیپل کلچرز به هوا د ورته ویلې شو، بلابل فرهنګونه، بلابل فرهنګي ارزښتونه دلته موجود دي. ځینې شایان داسې دي چې موږ فرهنګ کې خدي، خو متاسفانه چې داسې بوي چې هغه شی بدلته دغه هیواد فرهنګ سره په ټکر کې وي. نو یو دغه ستونزه هم ده چې دغه فرهنګي ټکرونه چې دي وخت نه وخت انسان د ستونزو سره مخامخ کوي. او دویم مسله ده د حقوقي سیستم، لیګل سیستم د دې سره ناشنایي. ځینې وخت هغه کسان چې د ملک د قوانینو سره آشنا نه وي، د قواعد او اصول سره آشنا نه وي، دوی داسې فکر کوي چې ځواتن کې کوم کار چې وکم په باندې به قانون نه تطبیقيږي، یا دلته قانوني په اصطلاح غیر قانوني عمل بنوي. دا دی بل مسله ده. او دریم مسله د دې کاریابۍ بو مسله ده. کله چې نوی کسان دلته راشي نو د کارمندنه کې په ابتدایي حالاتو کې اوس ستونزې لکه ما وویل. او بل مسله مهمه مسله ده چې موږ د مختلف مسلکونو سره ځینې کډوال راځي.
bale
ځینې ډاکټران راغلي دلته، ځینې انجنیران راغلي دي، ځینې مثلا حقوق پوهان راغلي دي. په اسانۍ سره دوی په خپل مسلک کې کار نشي پیدا کوله، تر څو پورې چې یا دوی بیرته لسره یو څه لوستې نه وي په دې کې، یا ری سرټیفیکیشن دی دوی د اسنادو نه وي شوی. نو دا مهم خندونه دي چې دی یو نوی مهاجر په مقابل کې.
څومره خبر مو کړ کوم کسان کولای شي چې په اسانۍ ځان ته خزمن جوړ کړي؟
صدیق سي محترم، یو خو همدغه مسله د آکاس چې یو مسلک سره راغله د ټولنې ته، په دې ټولنه کې زر جذب شوې دي نسبتا اغه کاس ته چې غاډ دي مسلک څختن نه دي. هغه کسان چې د مسلک څختن نه دي نو هغه بیا لیدي کورونه شروع کوي، پیل کوي. مثلا څو په والمارت کې کار کوي، څو په یو سټیشن کې کار کوي. هغه کسان مثلا مثال به وایو، دا کسان چې د انجنیری دی او سند سره راغلي دي، په اسانۍ سره دوی په ساختمانی چارو کې ابو کورونه باندې مخکې چون لکه تاسو چې ویل دا یو ډیر قوي اقتصادي ملک دی، د بیا رغونی کورونه یا ساختمانی کورونه هر وخت روان وي دلته. انجنیران هم مثلا په اسانۍ سره کار پیدا کوي. هغه کسان چې د آی ټی د بیک گراوند سره راغلي دي،
کمپیوټر ساينس لوستې دي واسانه سره دوی کولای شي چې وظیفه پیدا کیا کنه کسان چې فینانس لوستې دي بانکینګ لوستې دي دا غوې د پاره د کار فرصتونه زیات دي نسبتا هغه کسانو ته چې هغه یو مسلک سره نه لري حتی دا سبو وي چې یو مصری هم راغله دي یو میخانیک هم راغله دي دلته نسبتا هغه کس چې هیڅ نه دی موافق او کامیاب دي نو مهمه مسله دا غوې چې یو مسلک سره بیا هم کوم د برنامه لري وایم هغه وانان چې د قانوني لري د راتګ هله لري امریکا ته کا وخت په دغه مرحله کې مثلا یو کال وشپګ میشته هتا کا درې میشته هم زما هغه بدای تداوی شي یو لن محاله کورسونه هم یو مسلک وي یو شای ولولې تر سورا شي دلته یو آرام ژوند وکي خرج ژوند وکي او د مسلک په اساس
څومره خبره مکړه زما معمولا همدغه خبره از هندستان ته کومه څوک چې امریکا ته راځي زبا او یو مسلک کز دول و ستاکی نو ډیر په اسانه بدل ته جذب شي او زیپ شي په اسانه ژوند پیل کی کدا کار دلته پریدي نو دلته بل ورته ستونزمنی د دې چې په خاصه توګه هغه دوستان چې خپل کورانه سر راځي هغه نو بیا نو مجبور ده چې د کار ترڅنګ یو مسلک ستاکی چې بدل ډیر ورته سخت دی د کار ترڅنګ د یو ډیر ابتدایي کار ترڅنګ بیا ژبم ستاکی چې دا ستونزې سره مخامخ کی څو کال وخت نیسی ترڅو چې تاسو خپل لار پیدا کړئ تاسو په دې خبرونه بسر کې ډېر جالب نقطې ته اشاره وکړه وطن سره اړیکه د فرهنګ سره اړیکه د ماشاالله زګورمه تاسو دې افغانستان و چې مې وره تر وړې ده
صدیقي صاحب سوال به مکوي دا چا مې دی دا
او تو کړه لکه نور څه بیا ولا ودم را سره کړی دکا اغه وای چې تاسو په خوست کې پیګه چې کوم خواړه ډیر مشهور دي دوستانو زو برا کې از ما خبرونه په فیسبوک کې او په یوټیوب کې ډیر دوستان ګوري
دوی دی وای
او اوس دی وای چې په خوست کې په خواړو کې کوم شی دی خوندور دی او ډیر یادېږي
او د دسترخوان په اصطلاح یاره شپې خوراک بیا
یادې خوستيان او ډیر هغه مشهور خواړه کوم دي بس تاسو یاد کړئ اگر ونسه ته فرمایش ورکړئ چې هغه تر وخته جوړ کی
تاسو دې کې څه مشاله دلته خو پرون آشنا صاحب سره مونږ او تاسو فاتحه کې و هغه کوم ولدل نو آشنا صاحب راته ویل وای نو به نه خلم چې یو غش چې بیا وایو دلته چې کوم شی و د خوړو کوم شی نو وای تا بخي نړیوال شای تر جوړ کړه
نړیوال شهرت پیدا کړی دا واقعیت دی په هر حال رابه سوام دی مسلې ته ګوري چې د خپل زدل تدیر شین وینم اول خدای از مونږ او تاسو ناشته
دقیق
لاستو اوس کل جامع تاسو لپاره ما افغاني جامع غوسه دي
قربان مهربان
دا توشکی دا بیرغ دا ټول شاید تاسو تصور کیږي څو وای چې البته موږ په افغانستان کې دا څنګه تاسو ساتلای شئ دا خپل هویت کلچر سره څنګه اړیکه ساتي او څنګه پالې دلته او دا څومره مهمه ده
منه صدیقي صاحب محترم هر ماجر چې هر ملک ته ځي یوازې سر نه راځي هغه د ډیرو مادي او مانوي ارزښتونو سره راځي موږ په حقوقي لحاظ د کلچر لپاره د فرهنګ لپاره د کلتور لپاره یو تعریف درلود چون اجتماعي مسله ده ممکن تعریفونه بیلابیل ووسیږي حکومت تاریخ چې موږ ته دلو هغه د سوچ د مادي او مانوي ارزښتونو یو مجموعه ده چې یو نسل انتقال مو بل نسل ته مادي اړخه کې قوت پیدا کوي ایا ټولنه په اصطلاح صنعتي ټولنه باندې بدلی کی د صنعتي اړخ په وړي کی او مانوي اړخ کې د کلتور په اصطلاح د فرهنګ په وړي کی عاملت او ټولنه په مهذب ټولنه باندې بدلی کی اخلاق لوړي کی نو هر څوک چې راځي امریکا ته د کابل ملک ته دا دلته د غمدي او مانوي ارزښتونه باید وساتل شي د دې ساتل اسانه خبره نه ده چون امریکا یو ستر ملک دی او ټولنه ډیره قوی ده پسانه سر انسان پکې جذبېدل شي یو څه چې متفاوت دی په اوس وختونو کې هغه دا چې لنی کمرغه به وایو افغانانو تعداد زیات دی د دې افغانانو د تعداد زیاتوالی هم لامل دی شوې دی چې ځینې هغه کلتوري ارزښتونه چې مونږ لرو فرهنګي ارزښتونه مونږ لرو اجتماعي ارزښتونه چې مونږ لرو هغه وسطو لکه موږ مثلا دا ځای چې کور مونږ چې کله د کور په لټه کې وو زمانو مړه شرطه او چې باید مهمان حنا ولرو
د ملمنو یو ځای ولرو ورونو بمره ته ویل چې خوس خو افغانستان د ملا دلته کوشش وکړو چې د سیاو هسته جوړ کو هم د خور ور افغانان دل سره ټول کو او د ناس تمام یوازې د دې لپاره نه وي چې خوراک او سیخا کوي دلته د وطن په ارتباط هم خبري وکړو د خپل کلتور او فرهنګ په ارتباط هم خبري وکړو او د دې لپاره خپل مشومان هم سره نږدې وسه.
هاي خیر سه څوره خبر مو کړی خو د مشرانو خبره ده چې معمولا مشران په اسانۍ سره د خپل دود دستور فرهنګ او دین مذهب ساتلی سي بس راځي د ته چې د راتلونکي نسل چې دلته رالویږي د یو اقلیت په توګه چې دا ډېره مهمه نقطه ده عزیزانو. په امریکا کې مسلمانان 1% دي حتی له 1% نه کم بیا په دې کې افغانان له دې نه کم دي نو تاسو په خپله وسنجوي چې وخت تاسو داسې ټولنې ته راځئ چې له 1% نه په لږ اقلیت کې واقع کیږي تاسو په ډېر اسانۍ سره په ټولنه کې منحل کېدای شئ. که تاسو منحل نه شئ راتلونکی نسل مونه شئ بل نسل تاسو د خپل د کلتور د ژبې دین د ساتلو لپاره راتلونکی نسل څه کوي؟
ډېره مننه صدیقي صاحب ډېره مهمه مسله ده او جدي مسله هم ده چې موږ د ټولو توجه غواړي په دې ارتباط باندې. یو وخت به داسې رزیر اختیام کړه تاسو ویل د مسایلو ته پام ونه شي زمونږ مشومان به د خپل فرهنګ په ارتباط د خپل کلتور په ارتباط د خپل دین او مذهب په ارتباط د معلوماتو خلیقه کې قرار لري. حتی دوی به ځان نشي تعریفولی په دې ټولنه کې زه څوک یم، نه به یې امریکایي اړخ څوک مني، نه به یې افغاني اړخ څوک مني، دا به په داسې یو ردیف کې قرار چې ځان به ورک وي ترینه، خپل ځان به نشي تعریفولی، خپل هویت به نشي ثبتولی چې زه څوک یم. نو د دې مهمې مسلې د ساتلو لپاره مهمه مسله هم دا ده چې دغه مشران چې دي ټولنو کې بلابلې ځای لري، یو خو د مسجد او ابدول دي چې ډېره مهمه ده. په مسجدو کې موږ تاسو کولای شو خپل کلتوري او فرهنګي ارزښتونه وستو، هم دینی او مذهبي ارزښتونه وستو، او په دې کې مسؤلیت زموږ د مشرانو جوړیږي. دا نن کوم مشران په دې باندې کار ونه کی لاس کال ورسته 15 کال ورسته موږ د خپل مشمن په یو بل ځای کې وګورو. اولنې هدف هم دا چې دغه مرکز ته توجه وشي، ارزه کې چې افغانان دي مجموع کې مسلمانان دي دوی سره ټول شي. لکه یو خمس حال په دنیو کې د وختونو کې چې موږ تاسو هم پکې داخلي یو د مسلمانانو یو ټولنه چې فدر زبر کې موجوده ده، هغه هڅه پیل کړې ده چې دلته یو مسجد واده.
بله
دلته د افغانانو مینا علاقات اولې د لپاره ارتباط باندې چې په څومره جوش او په څومره شور او په څومره په مینا علاقه سره د دوی سره یو ځای کار کوي. د دا ډول مرکزونو جوړول لکه ما چې ویل د ارزښتونو په خندیتوب کې مهمه ده. بل مسله دا ده چې موږ تاسو ملي ورځ لرو، د دې ملي ورځ المنزل په هغه کې د افغانانو یو ځای کېدل رټول در مثلا نږدې ورځو کې نږدې وختونو کې نوروز را روان دي، د نوي کال د دې نوي کال ملي جوړول په دې کې د فامیلونو یو ځای کول، د مشومان یو ځای کول، او ته یو د پیغام ورکول دي چې دا موږ یو ملي ارزښت دی، دا موږ یو ملي ورځ د المنزل دي. همداسې مثلا مسجد ته کوم خپل مشومان یو د ځان سره وړو، د خپل لباس ور اچول، دا دوی ته خودل دي چې موږ د لباس شته زای موږ یو ارزښت دی، زمو د کلتوري او برخه ده. نو ام دې ته ورته مثلا راټولیدنه زه چې ګورم په دې امریکا کې صدیق صاحب ته تبم معلومات وي په ویلو ویلو سټټونو کې افغانان خپل ټولنې رامنځته کړي. په ورجینیا کې مثلا موږ تاسو متفاوت ټولنې لرو، بیلابیل د افغانانو ټولنې لرو، حتی د ولایتونو په کچه ټولنې موږ تاسو لرو. مثلا خوستیان دي یو بنسټ په هسته کې راټول شوې دي، زمونږ د مشرقي ورونه دی په یو بل هسته کې راټول شوې دي. دا په دې خاطر نه ده چې دوی یو د بل سره متفاوت نظرونه لري، خو دا چون په چوکاټ کې نږدې دي سره راجوړيږي، یو د بل سره په لهجه او په دې شیانو باندې پوهیږي، په عادتونو باندې آشنا دي. په دې اساس سره دوی کوشش کوي چې خپل کلتوري ارزښتونه هر شي هر اړخ دي هغه وساتي. نو دا د افغانانو یو ځای کېدل وخت نه وخت ناشته ولاړه لکه ما چې ویل چې موږ دلته ملګرو سره یو ځای کېږو په دې بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کوو، دا ډول مسایل زه فکر کوم چې د دې سبب کېدلی چې موږ د خپل مادي او معنوي ارزښتونه دواړه وساتو.
کله کڼول سه د شم تیار کړی دي
مننه سده کې سبله کتا سو د خبرونه په منس کې اوریدون په تو وریا د کله چې موږ به وډول خړول ورو چاغه به خوست مشهور خړې وي زنه پیغام شوریدم کو با سمرا سم برداشت کړی دی خو له هغه څه چې موږ تاسو لرو په مجموع کې کې وایو دی پکتیا او خوست او پکتیکا په دې سیمو کې معمول خور دی چې موږ په خوست کې ورته دی مې اوریږي وایو
ښه
د نور ولایتونو په د خلکو په منځ کې بډنډکی مشهور دی
bale
ته مې اوریږي په استریا د بډنډکی کله کا د مې پکې زیاتې وي نو په خوست کې ورته وای چې مې خیرنی اوریږي دی
ښه
یعنی پکې زیاتې دي او یو شای چې ډیر د جالب ده په دې زنګړو ورځو دی موږ او تاسو مثلا د اخترونو کې کوچنی اختر دی لوی اختر ده پاغي کې دا بیا نو د سیستم هم داسې د کلیوالي کلی کې څومره کسان اوسېږي هغه بیا نو د کلی په څو ورځو شې درې ورځې اختر ده د کلی مثلا دیش کور دی سلوي کور دی وی لاس کور باندې خوره بره بره وي لاس کور سبا او لاس پنځه لاس کور بل ورځ بیا نو دا شای په دې ورځو کې خاص دی د اختر په ورځو کې د اختر په ورځو کې معمولا وړي ور سره وي
ورځې چې پېل
کې دا تاسو نه ورته
یو شې تاسو ومه دا خو تاسو په ډنډکی په نامه یادوي او ډنډکی غونډې دا شکل مارکوې چې ډېر په زړه پورې ده خو د منګ په سیمه کې زه د قربان یم
خخه
منګ د قربان شوله خو مشهور ده کنه تقریبا هم داسې ده خو د شکل ډیزاین الکس سره توپیر لري
په
کنه هم دا واخه ده هم دا شوله ده
هم دا شوله ده
او راځي مهرباني
مهرباني وکړئ صدیق صاحب صدیق صاحب نو مخه معمولا خوښ کې ده پدې شکل سره
هم دا سی به خورونه چې دا وطني
دا وطني شکل سره
شي دا مسر د خبرونه کې ویلی و چې دا بندر د منځ دی وطني بندر دی لکنوال څه ته ویل مله نور خبر نه څه بس وطني بندر کو دوستان ته ځینې معلومات ورکو او په امریکا کې به وګورې چې موږ افغانان څه ژوند کوو وطن هم لیدل نه دی وتلای
دقیقه
دقیقه زه به یو بل مسله چې همدلته غواړم یاد کړم چې
زای نو زیاته علا کالرم صدیقی صاحب
والا ډیره مزه دار ده
زکور کې ورته تل دیغه شي پرمیش ورکو
والا نه کنول صاحب بختوار سي دا دی وطن خوړندل تام خولې په مزه
ډیره مننه صدیقی صاحب خدای مارکل را والا
سلام ان شاء الله
بیا به مرزه بیا به مرزه موږ تاسو ان شاء الله
زه کسام چې کلمه خبرونه مې کتلې دوستان ز دوستان ز خپل میهمانو ته زحمت نه ورکوم
انا یې
وړو خو علا کرمال صاحب ډیر تأكيد وكوينه دا دا شيبا خريدل تدا دا نكيف مالزل انكي نم خدير مشهور دي مالزل كنوار سير سر دا نكاي وخرو اكثر غوانن سي رغلي دي امريكيتا بيت الوطن سرا ما شاء الله دي تينغي اديكي سوتي
دقيقه
هاري برخه كي غوانن مرستي كي اكثر خپل كورني لري بيرتا
بالکل
ام دا غي دي گيم سي دقيق شميره نه درته معلومات شي نه پيغم په کال کې څومره پیسې دي چې
مليونه پیسې دي بالکل
یو غټ مقدار پیسې د افغانستان ته د بهرنیو افغانانو خولې کلکی افغانستان ته د افغانستان دی وسنی اقتصاد په چرخش کې ته په خوانه ډېر لوی تاثیر لري چې دا ډېر د ویار زاید یو موږ خوشاله یو چې افغانان هم د احساس خپل وطن سره لري او دا مرسته کې او ویل د مرسته دا ومر کې
شک پدې کې نشته چې موږ تاسو مینه د وطن سره به حد ده هر وخت پر چې په افغانانو باندې د وطن لپاره غږ شوې دی دوی نه هي زیاته مینه خو دلته
هم دا څه زه به یو خبره یاد کوم لکه نوال څه د خپل زړه احساس په نن درته بیان کوم هر هغه افغان چې دلته ژوند کوي مړې خپل نه تیریږي څه دلته یې خوري یعنی اوس به دوستان وایي چې نام خدا تاسو ناس تاسو دلته ډوډۍ خوري یقین وکي چې موږ هر وخت دلته یو عمر ډوډۍ خورو هغه افغانان او بیچاره افغانان د موږ یاد نه دی وتلي او ټول په دې هڅه کې دي چې دا خپل وسه قدر یو څه وکي نو هیله ده چې دا تاسو ته ان شاء الله دوام ورکو خدای دې اول افغانستان سره خپل خپل کومک وکي چې خپل خو درې چې دا مرسته اصلا ضرورت نه لري دا د موږ هیله ده ان شاء الله چې پوره سي او کته وخت سي دي افغانان چې بهر کې دی وي مرسته کوي خدای دې غوتم توفیق وکړي چې مرسته وکړي نو لکه مول صاحب دا ډوډۍ کوم تاسو کوم لري مخکې وخرو ډیر بسختي
دا
راځه بس همکه هیله ده چې دوستانو د موږ څخه نه یو نوی معلومات تر لاسه کړی او خوند ترې اخیستی یو وطني بندر موږ نو دوستانو زبا همدلته لکنوال صاحب نه خبرونه کې اجازه وغواړم او موږ به ډوډۍ وخورو ډیره مننه چې نن دې ما ته عزت راک
وخت را که دغه ډوډۍ تیار کړم سره خبرې وکړې کور دی ودان
ډېر مننه صدیق صاحب تاسو راتګنه او تاسو دی وخت نه په امریکا کې ټول مهم شی وخت چې چاته ورکی تاسو موږ ته وخت را کړو مو قیمتي کړو او زمنن یو زمینامو د دې مساعده کړل چې موږ دغه خپل تجارب خپل خبرې د هیوادوالو سره شریکو خو دې وکړي خبر په منځ کې د یو څوی چې حتی د یو څو انسانانو په ژوند کې مثبت تغییر راولي نو تاسو د کور بعد وچتل مو خو مسایل ته اشاره کړی دا خو مسایل باندې مو تمرکز کړی دی نه یوازې دا چې تاسو هغه خپل برنامه پال کړی دی بلکې په ریښتینی شکل مو د ریښتینی ژوند یو انزور خلکو ته ورکړی دی او دا ډیره مهمه ده په ژورنالیزم کې تاسو د ژوند یو صحت مند او هر کله راشي
سلامات اوسئ درنو ودونکو دا ولې دیونه خبرونه ان شاء الله راتلونکي ونی لهونی موضوع سره به تاسو خدمت کیم تر هغه وخته تشکر بلوی او به کوم کې خدای سپارم
Thank you.